درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې د موضوعات اوري. د سپتمبر د یو لسمه د حملو په شلمه کالیزه ولس په شر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا هم نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بنده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندیښنه وشو ده او د میدان وردک اوسیدونکي وایي
مرزانان نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرې ده ولکه د بچو د پیسې لرو د یوټل پیسې ولکه لرو.
تر دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام. طالبان وایي چې د امرالله صالح ورور دوی نه دی اعدام کړی. په کابل کې یو شمیر حجاب لرونکو ښځو نن د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ او د کرکټ بورډ مشر وایي چې افغان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمای خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوي دي. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلي دي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی دی. هغه له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي له دې هېواده ووزي. طالبانو هغه ادارت کړی دی چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی دی. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د الاماره ویبپاڼې د اردو څانګې د پرونی راپور په اساس خبر ورکوي چې طالبان وایي د صالح ورور عزیز الله اوبخی روح الله عزیزی په پنجشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوی. له دې مخکې د ښاغلي صالح زوی عباد الله صالح رویټرز آژانس ته ویلي وو چې طالبانو د تره د پنجشنبې په ورځ اعدام کړ. د طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ پر پنجشیر د بشپړې ولکې ادا وکړه، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویلي چې د دوی ځواکونه د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې شته او لا مقاومت کوي. په کابل کې یو شمېر ښځو په داسې حال کې چې پورا حجابونه یې اغوستي و نن د کابل پوهنتون د یوې لکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا 350 نجونو چې له سره تر پخو په تورو حجابونو کې پوښلې وي او د طالبانو سپین بیرغونه یې راپول، د لویدیځ پر ضد ویناوي وکړې او د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو څخه یې ملاتړ اعلان کړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر معترضانو چې اکثر ښځې وي د هغه څه پر ضد مظاهرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه بلله او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. هغه مهله هم په کندوز کې په اسلامي حجابونو کې پوښلو یو شمیر ښځو د طالبانو په پلوي مظاهره کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلی فضلي دا څرګندونې نن له اس بي اس پښتو راډیو سره په مرکه کې وکړې. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې ورستۍ مرکې ته د اشارې پترس کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنکړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي. ولی اسلامی مرد د شزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلی وو د هواد کلتوري او امنیتی وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے الوتنې پر روانه اونۍ کې پیلېږي. د پی آی اے ویان عبد الله حافظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوشنبې له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکی الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی اے یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبې په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته ولوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته با پی آی اے لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیر شپه د څرګندونې په یو ویډیوي پیغام کې وکړې:
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د حملو سیمو ته ولاړ شي.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مثلی سپه د لشپش نیوی اوري. د سپتمبر له 11 شل کال وروسته له هم د افغانستان له خاوري د نوري نړۍ د امنیت د غوښل کېدو په اړه اندیشنې شته. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالیتو غوښ جدي ګڼي. تازه د پینټاګون مشر ویلي شایع القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لتر هغری سره د مبارزې په نوم د امریکا له شلکلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم ړنګ کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه لتر هغرو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې ټینګیاړي کې وي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوئیټ آسټین ویلي خیال القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړی. د پینټاګان مشر چې منځني ختیځ ته سفر راوتلی و کویت کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله خودلې چې طالبان به په خپل خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړې امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو غوښته متوجه ده او د منځوړو لپاره یې بشپړ چمتواله هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون یوه برخه د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروسته سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو ته راګلی پیغام کې په دې اړه د دوی په پخوانی د رښتینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو له القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې اداري سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خپاره شول خی چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو بیا رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېښ ګواښ د داعش ډله دی. هغه ډله چې د 3 اگست میاشتې په 26 د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 120 تنه پکې ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا د داعش هم د ځان خپل متحدینو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي په دې وروستیو کې ویلي له دې ډلې سره د مبارزې لپاره به له طالبانو سره په مشوره عمل وکړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د فبروري 14 د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پرزیدلي حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبریالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان د وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي.
له بل خو د امریکا ولس مشر ل خپل ولسه د ملي والد ساتل غشتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې نږدې 3000 کسانو وشل شول. په پام کې ده نن لومړی میرمن د هغو حمله ساحې ته لاړ شي او هغه ځای له نږدې وګوري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یوالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یوالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حمله دریو سیمو ته ولاړسي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11مه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ په واشنگټن ډي سي کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل امریکا د سپتمبر د 11مې تر حمله وروسته یو بې ساري حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا او بعد مهارولو د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ور باندې سخت انتقادونه کیږي. تکل سوي چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا سوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړ سره ګوري چې په دې حملو کې وژل سوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
د دې پیښې په اړه په دې خبرونه کې وروسته یو مفصل ځانګړی راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون یو شمیر ادارې فعال شوې نه دي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمیر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې لعمل خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک د دغو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارب واقعي وایي ګڼې ادارې فعال شوې او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هلې ځلې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 منټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترنه نه وتل او د دې ولایت واقع په لاس کې واخیست. له دې نیټه پورې سلر وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا د اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي او که هم خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم. موږ کری درک نه لګي دی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي. نور څه درک نه لګېږي. دلی مور را شپې په بایبان کې وده تېرو. دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه ساده راچوو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکیرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکیرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعالې شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. ده وویل
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی دوی دی هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایق کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکیرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
پکتیا د ځینو خلکو شکایت مو واورېدو. په میدان وردګ کې هم خلک وایي چې په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. ګڼ خلک وزګاره شوي او بهرنیو هیوادونو ته د تک هڅه کوي. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د پلازمینې کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې د پخوا په پرتله پکښې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کېږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت دی مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایه ملا باندې را د غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولاکه د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیره دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګ ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وای چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خدای وازی میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزې څخه سر ټکوي.
او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاخت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څانګې مرستیاله وی را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام د اندېښنه د توجه وړ ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وګي په 19 نیټه ویل چې د دې ادارې د سروې لمخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خوړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور د شولاتونو کې تر سره شوه، مېندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړ چې لږه سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د دې ډول چلن موارد دوه ځله زیات شوی.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې د دې چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوی چې له لوګي سره د مقابلې لپاره ورستې لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یاد دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لکټر لګل د طریقې کار اخلي.
مېرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنغښته ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختم نشي. د مېرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمای را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې خونړی بریدونه وکړل. بریدګرو په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې پکې نشته 3000 کسان ووژل شول. دې بوښتنې کې پېښې د امریکا د متحده ایالاتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوري بدل کړ. نور په دې راپور کې
د سیو ورځ چې نړۍ بدل کړه، د 2001 کال د سپتمبر په 19 د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8:00 او 6:30 دقیقو یو سپرلی وړون کې ډیجیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې خای دی وبد تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کې ورسته دویم الوتکه د جنوبي اسمان څخه ودانې شو. په دولو کې پټ یو عیني شاهد وایي، ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلې. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل، هر څه ویجاړ شو. دواړه الوتکې چې لتیلو ډکې وی له باستن نال وتی وی، په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وی. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوک ودانیو په لوړو پوډونو کې بند پاتې وو. یبی نه پیژاندی عیني شاهد ویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک لکړکې او ځانونه خطر غورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور میخه ده ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبليو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني خونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي بوش ملت ته لنډه وینا
وکړه.
ما د فدرال حکومت ټول ادارو ته امر کړی چې قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلي وي. یوا ل دوی څخه د واشنگټن ډی سی په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه و. یو عیني شاهد ویل
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبه وی. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ را
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانۍ یو ختنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:05 جنوبي چلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درینه بیا الوتنه کې ناست سپرلې د خپل خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی ویړلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یارغل وروړي او بل هدف سره د الوتکې د جنگولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راخ کتکړه او پنسلوانیا کې په یو کرونده کې نسکور شو چې ټول سپاره کسان پکې وژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګ ودانې چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنگول شوی و هم را ونړیده. د دوړ واسمنڅوک ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښون کې پولیس افسران، روغتیایي کارکونکو او ژغورونکو شامل و چی د الوتکو د لګیدو لپاره خصم دستي ورسته د ملکی خلکو د مرستي او ژغورن لپاره د غلطور ټول شبي وو. د چې ترمزکی لاندې مترو تړلې و سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو کېختیو کې وایستل شول. کله چې د ور لمبي خاموش شوي د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمان څوک ودانیو او نور شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پایل شوي. د نیویارک خاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاری وحشتناک دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دی وشغوري. دا به یو اوږد مهاله
د امروش میر سملاسی سرګن نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګنج غورون کې د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بیخي ډېر دی، له حده زیات دی.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډېره د القاعده شبکې د سعودي ټبرې مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیژند. د اکتوبر په 1 ولسمشر جورج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پرځت چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې و د پوځي عملیاتو د پایل اعلان
وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 11 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. دا سیوا سرپایل شو چې امنیتی تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغه چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وشل شوی یا ل دی پی خو ژوندۍ ژغورل شوی، د سپتمبر 11 نیټه په ژوند کې د یو خوشینون کې بدلون راسته چې د دوی ژوند او د نړۍ ته تاریخ بهيري بدل کړ.
د روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل لند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازای زلمی خلیل زادوی په 13 ورځو کې د لاسګونه امریکایي وګړو او د متحده ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون ل 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوې دي. خغلی خلیل زاد له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکاري په خاطر مننه کړې. طالبانو هغه ادارت کړې ده چې ګنې د پخوانیم رستيال ولسمشر امر الله صالح ورور دوی اعدام کړي. طالبانو ویلي چې د صالح ورور روح الله عزیزی په پنشیر کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوې ده. په کابل کې نن لسګونه خزو په داسیال کې چې پوره حجابونه یې اغوستي وو، د کابل په انتون د یوې لکچرخونی مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د طالبانو سپین بیرغونه رپول او د لویدیز پر ضد ویناوې وکړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے الوتنې پر روانونه کې پیلېږي. د پی آی ویاند وایي چې د دوشنبه ورځ به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکی الوتنې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي افغانان خځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلی فضلی دا څرګندونې تیره شپه ناوخته له اس بي اس رادیو سره په مرکه کې وکړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
آزادی او اوریدونکو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویلي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم هله لارم سما پیغام نشر کړم. د افغانستان اسلامي امارت کې کابینه واقعا د غوړ د منځ دی روښه خوشاله یم. بس خدای پاک یو چې ټول کارونه بس د پروفیسر او امداد چې مخ بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
سره. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف تماس نیولی. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړې چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان وکړو. په دې کې نشته همه شمولیت، هیڅ نشته پکې. نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوی جنگ تجربه کړو. او خبره مې دا ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس کاله کې چې د افغانستان کې وینې توی کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
حالو تا دې د دولت سلام علیکم لوګر ولایت نه څه خبره کوي؟ څنګه غږی نه دا دې طالبان د دولت د څه شاپانی د لارې سوال ورشو دي د فیسبوک له سلو نه څه کم خاوي نه مكتبو کې الکان دې څنګه څنګه په یوه ځای لوي ام ولیا خپل څه معلومات خپل نه صدرې څه سمات نه کولې دې چیشته دا جنګونه کول دې چیشته یو لوشوالیان نیولې دې ځل دې نه بیرانی د دولت سره سوال نه دې د دولت کول نه و دې کوم خپل خلک ته نه کولې جنګونه کول دې څه په ان شي بار نه دې چیشته جنګ کول دې چیشته دولت و.
سلام علیکم. نو نه زغوري دا چې وراتو د پاکستان ولې افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي؟ خو افغانستان نه تر به راځي
اسلامی امارات حکومت پاکستان سرا بدر کانگور منڈی ویشو گلم خان و دلیار ټول خلاصې وې. اغه د مهرباني وکړه غلیار د خلاص کو د افغانستان مهاجر دي کڅو کال ته خاطر دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته تیر ازي پنځمه لسیزه مهاجر دي ډیر په تکلیف دي په سپین بول د کټل پنی نه وکړو هر شای ګران دي د شپې ځای نشته په زراو خلک دي د مهرباني وکړو الته خلک ډیر په تکلیف او مصیبات کې خاک دي چې دا خلاص کو او د دې به ډیر امره باندې وی ډیر د ثواب کار دی کنه خلک ډیر خیر او سین کو ډیر ستړي ستمان دي. نور و سلام.
وعلیکم السلام. څنګه خبر کوم؟ الله خوشاله او محمد طالبان مشران ته خدا چې دا کابینه اعلان کړی ده. کابینه کې د یو څه څخه پښتنه سره د ملت څخه د ملت خلکو څخه پښتنه سره د نن سره کچيري د مخکې غړي کډایني دروي د خلکو د روانان د شرط په دې کې ضروري چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
سلام علیکم. زه عبد الله خبرې کوم. زه بیره لوټو لکر کوم کوریدم کو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو له خوا د افغانانو جنگ ګټلی سیاست یې بایللی ده. نور افغانستان کې نور قومونه نشته، نور لسونه نشته. متاسفانه په ټوله خزانه کې یو ډاکټر نشته، یو انجینر نشته، یو اقتصاددان نشته. ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه دې خبره کوم چې د یو ملک نیول دی، حکومت نیول دا اسانه نه کړه، ساتنه یې سخت کار ده. او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټېل واخه.
السلام علیکم. جوړی بخیر. شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط می زنګ درته وایلی. طالبانو د سنای کومه غچ انتخاب کړای دی مفت د منلو وړ نه دی. ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی، نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي، ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي، دا د قدرت په خاطر نه، خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت کې چې راځي کروندی و، یو کندارای هم په کندار کې نه و، او په موږ چې هره ورځ چاپی وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جی فاطمه ده کندهار ولایت څخه. نوی حکومت ته طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو کمیشن معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو ده پاته دي، عمومي اپه مو وکړله، او که مو دغه معاشونه هم ورکړله ډېره مهرباني به مو وي. داخل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د هغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکري کښې ولاړ وو، او که مو دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني، دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم، زه سید نصیب الله حاصل یم، د کندهار سیمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي، خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ چای نشته، هر څه ګډوډ دي. کوښښ دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي، تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
الو، السلام علیکم، د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي. ډېر شیان دي ورسره، مهمات دي، کورو کلي تېراولي دي، یعنی پټې خرڅوي. دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپوره چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه رحمان د ولایت د مدلي ولسوالۍ چانجر سیمې څخه خبره کوم. زما دغه دولتي چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې او ټانګان سره دوی بلد نه دي، دوی صرف بشترین ده سره بلد دي، نو نه مبلین ګوري نه تیل ګوري، هر ځای غبر کړي او چپه کړي. دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد السلام. زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هېڅوک به چاته مور پرېږدي چې یو ابل مړکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې وسي او خلک سره په عذاب شي، او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دی دوی دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته اوس هم دغه ته سرت کړي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی، هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت وو هم زموږ حکومت وو، نه پرېښوی وو دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت یې هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه بس ښه حکومت یې، خلکو ته اقتصاد یې وسم کړي، کارونه یې ور برابر کړي، پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت یې.
تاسو ته سلام، د ازادۍ رادیو کارکنانو کارمندان ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بس دي نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو مه بیوئ، بس دي. ظلمونه م هم ډېر وکړل، غلې م هم ډېرې وکړې، جاسوسي وطن تروشي م هم ډېره وکړله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ تکناور دګن له ګلدین تا سره په تماس کښې م د زړه له کومې سلامونه تا ته دی رادو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته وایم. بس د سلامه، زموږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینونو کښې کومې سوداګانې چې ګرانې شوي وي د لسو شی په سل او د سلو شی په زر په قرنټینونه ختم شوي، هغه مرضونه نه په ختم کړل، خو هغه سوداګانو ګرانوالي کښې که نه هغه ختم نه شو. همه قشان د سوداګانې همداسې په هی سپټ کښې روانې دي چې د څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه برابره ده. زمونږ د نوي حکومت مبارکي وو، او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي انتالې لوړ دي، وایي چې دغه تاجران دوی را ونیسي، څومره سوداګانې څومره سامانونه چې را ځي اندازې سره ګټه وشي. اوس ماشینونه به مخکې دو اوس ماشینونه یو محصول شو، یو محصول کښې کېدای شي دا اوس دا نوي حکومت
ډیره گزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره. خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کې روان دي، هیڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخابرات
ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال د کی دا اسکر چې یو مامورین دی او مثال سپیل دی چې وادار دی او مالمین دی هغه تر کیو شان چې دی هيا د سربازان چې اسکر چې دی پولیس دی دوه تر کاو دته و دی کایو شی دی کیږي کنه پیدا کیږي که چیرې د دوه په دغه شی لک سره یعنی دا ول خپل ځان در شم په دې نظام کې ما څلور ورونه دغه کور د زما د بچ ختم سوی دی نو دا زما زموږ په سهالې زموږ په فکسې زموږ په سجونی زدوونه نن لرم چې ماشان خپل عیال ته ورکم د خپل عیال ویتمانو کول دی ویتمانه باندې راځي دی چې ژوند او مالکم یا زه په وخر موږ څو کوز موږ د حل لارې ته ایا موږ دا پیغام به خامخه تر ټول اسلام مشران به سره وي.
د افغانستان دغه کوم پروګرام چې د مکتبونو کې شوه په سیمتونو کې د پردې د فاتان د دینه بلخه اس چانس بل مختاری دی یو دم طالبان د سیمه برداشت کوي چې مکسي پری دی ک طالبان پری دی اسلامي ملکونه دوی ته ګوتنې سي اسلامي ډلې دوی ته ګوتنې سي ډېر دې قبول دي چې دا بغیر د دینه حل کیږي نه او ک یو دم دوی ته سیمپونه جلا کینو بیل بیل آبادیان او تاکونه به جوړیږي ورته نو د پتنغه نه جوړیږي د پتن دا ډېر خبر مولا د په ډېر مننن سره د خواند نه دا هیله لرم هیله کوم چې د حکومت په منځګړی کې دي د سي خوندونه نه چې هغه ته ګوتنې ولکي غوغه نه یو 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 د نفرت بوی راځي یاد دې مظاهرو طرف ته یا نور یا نور په یو میاشت کې 15 سوالیان نه کوځي کېږي دا تلور دې ولایتي نه دي نو په یو میاشت کې ډېر کمی زیاتی دی په افغانستان کې او بیا د نظام او د دیموکراسي او د دین په منځ کې کمی پاتې دي هغه د یو دم نه کرا کېږي یو دم اوس پیلن چې دا کوم اصول دا د ټول خبرو لپاره کافي شاپی دا چې دا د سولې په تغر باندې بچي اولادونه مور په لاسونو ما ماګر سروي نه سره کېني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام جان د مشرقین خبرې کوم. طالبان و امارت اسلامی کا غواړي چې مشمول حکومت جوړ کی دا په دې معنی نه ده چې د ازبکونو د دوستم را وخلی او د تاجکانو د امشا مسعود زوی را وخلی او یاد د هزارګانو را خدیلی را وخلی. په دې اقلیتونو کې نور علما روحانیون با استعداد کسان شته هغه ته د حکومت کې ځای ورکړي چې ترسو دا حکومت ټول افغانانو ته د منلو وړي او داسې افراد او اشخاص ته لوخ ورنکې چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. والسلام ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو پیغام صاحب کې ما په خیال نه وې سم تاسو یو کتاب سو هغه خبر کوي زه تر دې خبره کوم د یو عالم د سپت باندې مسلمان د افغان احمد مسعود ته دا وینا ده او دا توصیه ده چې د قران سره جنگ مکو له قران سره څوک جنگ وکول د قران سره څوک جنگ کوي خسر دنیا او آخرت به سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسی پیغامونه. په زینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینې په اړه څرګندونه شوې وي. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو لکتونکو عبدالستار سادات سره مرکه کړي. په پایل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسنۍ حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه. مثلا تیر حکومت ازان ولسواک بوله د ولس رائے خپل معیار د مشروعیت بوله. ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه د جنگ کړي جهاد کړي نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو وایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه دی دین هغه اسلام دی. نو د سویلې شو
بله. او سعادت صاحب دغه د کابینت څرنګواله دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه دا صدارتي نظام ته ورته بللې سو او کنا د غونډي کوم هیواد یا د سیمه کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو دا سه حکومت تصدول تعریف له حقوقي په لور کولای شو صدارتي اماراتي او ک دې ته ورته بلسه
دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین لخوا ته ټاکل کیږي. دا د دوی غتیر حکومت هغه د دوام د په شکل هغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین لخوا ته کیږي. نو زه څنګه صدارتي پارلماني نظام وایلی نه شو چې پارلمان شته نه د کوم ځای نه راي نه اخلي، بس دا جوړښت دی یو شخص تصمیم نیول دی کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسيون دی یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې د تمنګ نو شوې لا د سیاو فورم چې موږ شاوخوا څو و مثال نو ولر د سګنه لګ
او امارات ورته ویلې سوزه کوارته تجربه طالبانو 15 کال درلود د حکومت ولې
بل یو مول سدا د خپل تیر حکومت د هغه کسان هم مغدي اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن خون د قندار والی او مخکې هغه وخت شاید ځوانو 15 کلن شاوخوا ته وستراویا او مشر دی اومداسي په ګوانتنامو کې د دوی ځینې چیرې لکه ملا فاضل اخوند مخکې په خوانی نظامی او یا خیر الله خیرخوا یا متقی صاحب دانور د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارات کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت عامه دی، مګر دوی د سرپرست اداره ویلې، یعنی دا یو حبوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینی روایتونه ټول چیلنج کړل وی ننګول، مثلا قومي روایتونه یې شي وی ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژني هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړو، مثلا د تاجکستان د جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي. دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورک طالبان غواړي چې وایي کم هویت موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ او پیژنې یا موږ سره روابط ولري کونه لري غراته مهمه نه ده. نو پیغام دا شي
بلې او سعادت صاحب روسي پښتنه کې څه هم طالبانو دا لنمحاله حکومت بللې، خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه ځې حکومت 15 کلو لپاره وساته، کچیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس؟
من قطعاً د شخصن طرفدار دي یم چې د سیو حکومت دي ټول افغانانو چیرې باید پکې یو هندره باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی، فکر نه کوم چې دا ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیر زیات سي تجملي او زرندو د رهبری نه ده، دا څوکي واک هغه وخت کې ګرانيږي چې دا ډیر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږيږي چې د امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړ مګم هیڅ ډول درباري استفاده تجمل استفاده نه کړی، دوی ځکه فقیرانه ژوند لرلای دا اوس هم لري او پد شو دا چې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي ذکر نه کوم دا د دوام وړ وی. تیر ځل طالبان په جنگ کې و ځکه نظامیان حاکم په کې وډول تر اخره پورې جنگ کې و، تر اوسه پورې په جنگ کې و، اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي. او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله، تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی، د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصینو ته. نو فکر نه کوم چې عمده غغه باندې دوام ورکړي، ځینې به پاتې یا ځینې به
پراتون کې حکومتو کې نه
د حقوقي او قانوني چارو کتون کې عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینه پر سرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولرې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
مکتب وایا پلاس کی جسرو گولو پھول چھے